अमेरिका जी वो रेडियो दे رانه اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا جیبا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د مازیګر شپک په کابل کې دی 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دی د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی او وګم جالوان
او زه هم بختور شه
تاسو ته هرکلی وایو او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي او پوځي مشرانو سره په اسلام آباد کې په یو شمېر مسلو خبرې کړې اسلام آباد تر سفر وړاندې ښاغلي پامپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بیا سمولو خبره کړې خو وایي پاکستان به افغانستان کې سولې لپاره غرضي رول لوبوي
اسلام آباد سفر په داسې وخت کې کیږي چې امریکا پاکستان نه د 300 ملیون ډالر مرستې ودرولې دي په واشنگتن کې حکومتي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د پاکستان رول ته د شک په نظر ګوري پاکستان به دا شکونه څنګه لري کوي سیړونکي په دې حقله خپل نظر په دې خبرونه کې شریکوي
د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي مرکزی کابینه به یو ډله جوړوي چې په بهر وطنونو کې په جیلونو کې بندي نږدې 10,000 پاکستانیانو سره قانوني مرستې وکړي په داو کې زیاتره په سعودي عربستان او ایران کې قید دي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوم چې ملګري اوسئ اول هم ورزو د خبرونو تفصیل ته
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو او پوځي مشر جنرال جوزف ډنفورد اسلام آباد ته رسیدلی او مطبوعاتوای نوموړي د وزیر اعظم عمران خان او نورو مشرانو سره لیدل کتل کړی دي د پاکستان خارجه وزارت وایي خارجه وزیر پامپیو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړي د خارجه وزارت وایان ډاکټر فیصل په خپل ټویټر لیکلی دواړو خارجه وزیرانو په دواړخیزه کشالو سیمایز او نړیوال امنیت او نورو مسلو باندې تر سلويختو منټو پورې خبرې اترې کړې او خپلې ملي ګټې په پام کې نیول د پاکستان لومړی ترجیح ده د امریکا د بارنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد به د پاکستان د فوز مشر قمر جاوید باجوا سره هم لیدل کتل کوي دغه لوړپوړي امریکایي چارواکو پاکستان ته خپل سفر په داسې حال کې کړی چې روانه اونۍ امریکا پاکستان ته ورکړل کېدونکې 30 ارب ډالرې پوځي مرستې ختمې کړې او تور یې لګولی چې اسلام آباد د ترګرۍ په ضد جګړه کې خپلې ژمنې سر ته نه دي رسولي څېړونکي وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ بې باوري ده خو ترګرۍ پر ضد مبارزه د دواړو ګډه مسله ده
او د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو اسلام آباد ته سفر په داسې وخت کې کیږي چې امریکا پاکستان ته د 300 ملیون ډالر مرستې ودرولې دي او په واشنگتن کې حکومتي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د پاکستان رول ته د شک په نظر ګوري سیړونکي وایي دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کمی ده خو د ترګرۍ پر ضد جګړه کې ستر ملګري هم دي سیړونکي وایي په پاکستان کې د افغانستان هند امریکا او ایران په حق له خارجه پالیسۍ جوړولو واک د حکومت پر ځای د پوځ په لاس کې دی خو پوځ بیا وایي چې دوی د حکومت ماتحت اداره ده او حکومت چې څه وایي هغه مني بل اړخته د امریکا لخوا په هند باندې فشار چې ایران نه د تیلو واردات بند کړي او د روس څخه په دفاعي توګه چې کوم سامانونه اخلي هغه د اودروي د ټول موضوعګانې به د هند او د امریکا ترمنځ راتلونکي غونډې کې تر ټولو زیات د بحث تر لاندې راځي د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع چارو وزیر جیم ماتیس به د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د دفاع چارو وزیر نرملا سیتارمن سره د زیارت پر وز نوې دلی کې لیدو کاته کوي
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي د بهر هیوادونو په بندیخانو یا جیلونو کې د 10,000 نه زیات پاکستانی وګړي ګیر دي او حکومت غواړي چې دغه قیدیانو په اړه ټول معلومات په 15 ورځو کې دننه ترلاسه کړي او د دوی د خوشي کولو لپاره زر تر زره قانوني مرستې ورکولو لپاره یو قانوني ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړي. ښاغلی فواد چودري دا خبره د پارلمان د غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې کړې او ویلي دي په ایران کې 3000 پاکستانیان د سمګلینګ یا قاچاق په جرم کې قید دي چې زیاتره پکې د 500 د سزا سره مخ دي. خو وايي دوی به هڅه کوي چې د ایران د حکومت سره په دغه کشاله خبرو وکړي او د دغو قیدیانو د 500 سزاګانې وبخل شي.
د پاکستان د تحریک انصاف نوی مرکزی حکومت لخوا د ګیس په بیا کې پګ سلویخ فیصد زیاتوالی اعلان شوی دی. د دغه ترڅنګ د سنتونو لپاره شپګیش اشاریه سلور فیصد به چې دی هغه گرانی شوی دی او ګروای چې 50 ارب روپی د گیس په لړ کې غلاګانی کیږي. په دې حق نور تفصیل راکوي ریاض حسین.
په خیبر پختونخوا کې ځایي اوسیدونکي ګوهر علي وایي خلکو تحریک انصاف ته په دې امید اوټ ورکړو چې عام وګړي ته به اسانتیاوي ورکړي، خو د ګیس د ګرانې سره به د خلکو په ستونزو کې نور هم اضافه وشي.
سوره د حکومت وشي او دغه د ټولو نغټ زبداویان چې د ګرانې یو بم اغیر غوسه دا چې صدقه کیږي نو دغه په سرمایدارو یا په کارخانهدارو باندې اثر وختي تور پریوزي، خو دغه چې کوم لږې غونډې مودې وروسته دغه اثر په عام ولس باندې پریوزي، په یو کنزیومر باندې عام ولس باندې زیاتی کې د سره خلک چې دینو هغه مانسي طرف روان دي او ملک چې دینو هغه د ګرانې احترام دي.
د اوګرا وینا ده د ګیس په محکمه کې سالانه د ګیس د 50 ارب روپو اغلا کیږي او د دې ترڅنګ په قیمتونو کې د توازن راوستو واجباتو د ترلاسه کولو او د ګیس په محکمه کې د خساري راکمولو لپاره دغه ګام پورته کړی شوی دی. په محکمه یو کرب 80 ارب او 80 کروڑ روپے واجب الادا دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت په اړه د وتلي لیکوال باب اوډورډ کتاب به د ستمبر په 11 نیټه خپریږي. لیکوال باب اوډورډ چې د امریکا پخوانی صدر ریچرډ نیکسن په لرکولو کې مهم رول لوبولی و په خپل نوي کتاب کې د صدر ټرمپ د انتظامیې په اړه بوګنوونکې څرګندونې کړې دي. څېړونکي وایي د صدر ټرمپ انتظامیې په خپلو 13 میاشتو کې حوصله بایللې او زیاتوي دغه د انتظامی بغاوت ښکار ده. د 1478 صفو یا مخونو په دغه کتاب کې لیکوال د صدر ټرمپ د ذاتی کمزوریو او صدارتي خامیو په اړه یو شمیر پیښې لیکلي دي چې په یو ځای کې د وایټ هاوس د چیف آف سټاف جان کیلی په اړه وایي د صدر ټرمپ په اړه ویلي وو دی لیونی دی او د پټلۍ نه غورځېدلی دی، خو نوموړي کیلی دغه خبرونه دروغ او بې بنسټه بللي. صدر ټرمپ د دغه کتاب په اړه ویلي په دغه کتاب کې لیکل شوی قصې دروغ دي او وایي ولس تیر باسي. په دغه کتاب کې د دفاع وزیر جم میټس په حواله لیکل شوی چې د صدر ټرمپ په اړه ویلي دی د 15 یا شپږم جمعات د طالب علم نه زیاته پوهه نه لري.
او د امریکا د سترې محکمې لپاره انتخاب شوی نوم برت کاونا د شورو پرواز د سنت عدالتي کمیټې پر وړاندې به د پوښتنو ځوابونه ورکوي. چروندې په دې ټینګار کړي چې قاضیان باید چې د قانونونو د لارې فیصلې وکړي نه چې قانونونه جوړ کړي. د نهې پرواز هم په خپل یو بیان کې نوموړي دا خبره کړې چې د دې دریض لکبله د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هیله لري چې ښاغلی کاونا به د سترې محکمې نه هم غړی منتخب شي. سناتوران بعد نوموړی څخه د هغوی په انتظامی اختیار د مذهبونو ترمنځ راپورته شوی اختلافونو او د همجنس خلکو په ستونزو د هغوی دریس په حق له ژغوره پوښتنه کوي.
د امریکا استخباراتي او دفاعي چارواکو یو وار بیا د انټرنیټي یا سایبر بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي په امریکا کې د نومبر په میاشت کې د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې هم د روس لخوا د انټرنیټ د لارې د لاسوهنې خطرې شتون لري. هر څه که ځینې څېړونکي وایي دغه خطرې به لکه د کال 2016 صدارتي انتخابونو په څیر خطرناکې نه وي. د ملي استخباراتو مشر ډین کوټس ویلي انټرنیټي خطر یوازې د انتخابونو لپاره نه دی، یو شمیر نور مدونه هم د دغې خطرو سره مخامخ دي او که په وخت یې مخنیوی ونه شو نو سخت ستراتیژیکي اغیز به ولري. نوموړی تېر ورځ پایتخت واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د انټرنیټ د لارې خارجي مداخلت یوه نړیواله ستونزه ده. په امریکا کې دفاعي او استخباراتي سیړونکو د انټرنیټ د ممکنه بریدونو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې ښودلې چې د فیسبوک، ټویټر او ګوګل مشران به د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي په اړه ډیر زر کانګرس ته پیش کیږي.
او د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ګل پروس پر یو ټویټ پیغام کې په لوی سرکاري وکیل جف سشنز باندې الزامونه لګولي دي چې نوموړي په نومبر کې د نیمې مودې د انتخابونو نړوندې د ریپبلیکن پارلماني غړو خلاف په الزامونو لګولو د دوی انتخاب ګډوډ کړی دی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنی غاورې څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد د اسلام آباد په سفر دی. دغه مشرانو د پاکستان د مشرانو سره لیدل کتل کړی دي. تفصيلات په ډیوا ریډیو خبریاله رابیا پیر راکوي چې د ډیوا ریډیو د ټلیفون د لارې زموږ سره ملګری شوی. رابیا ستړی مشي
ډیره مننه بختور شاه صاحب.
رابیا پیر څه تفصيلات دي سره چا چا سره امریکایي مشرانو ملاقاتونه وکړل؟
بختور شاه صاحب اوس خو کوم ملاقات چې روانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ګډو ځواکونو د مشر دلته چې پاکستان ته راغلي دي هغه د وزیر اعظم عمران خان سره اوسو. دغه ملاقات کې ویل کیږي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوه هم موجود وو او د سرکاري مطبوعاتو یا سرکاري سرچینې خو صدا څه خبر نه کوي نه باقاعده بیان مخې ته راغلي دي. خو ویل کیږي چې په دې کې د پاکستان څخه یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د افغانستان په اړه د خپل کردار خپل سنجیده کردار ولوبوي. د دې سره ملاقاتونه د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د ډلو په کچه باندې ملاقاتونه سوي دي. او په دغه ملاقاتونو کې ویل کیږي چې د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو په شمول د امریکا د افغانستان لپاره کم خصوصي استازي نوم چې اعلان شوی دی زلمی خلیل زاد هغه هم په دغه ملاقاتونو کې شامل وو. دا ملاقاتونه اوس ختم شوی دي او پومپیو صاحب چې دی ورته خپل د بهر د امریکا کم دلته سفارتخانه د هغه طرف یې دلې دي. جیم
دغه تل چې کوم ملاقاتونه دغه اوس چې سر ته ورسېدل په پاکستان کې چې کوم مطبوعات دي یا مشران دي یا غوي په کوم خبرګون خودل دي
د هڅې خو تر اوسه پوری یوازې مطبوعاتو کې جرنالستان یا مشر کم پخوانی سیډنکاران چې دی هغه خبرې کوي. هغه دا وایي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کم تاو ترخواله په تیری سمودې راهسي روان دي پاغي کې دا خبره واضح ده چې د پاکستان څخه دغه غوښتنې کوي او د پاکستان څخه امریکا غواړي چې په کردار ولو به خود په افغانستان کې نو د دې لوجې چې د دواړو هوادونو اړیکې شکې دی سي چې چېډونکو دا هم خبره کوي چې د پاکستان ته پکار دی چې دغه یو موقع تر لاسه و د دې څخه ګټه تر لاسه کړي وي ولې چې تا وتر خوالي یو اړخ تک زیات سي نو بل اړخ ته دا سخت نتیجې هم راوړی سي او د عمران خان کم نوې حکومت چې دی د هغه د پاره ډیر ګران سي دغه اړیکې شکولو د پاره نو کوشش او هڅې پکار دی دا اوسي چې یو لار ومندل سي چې د افغانستان د ستونزې هواري یا د روغې جوړې عمل چې دی هغه په څه طریقه باندې کېدی سي کمی هغه لارې دي چې دغه عمل وسی او کم هغه کارونه دي یا کم هغه لارې دي چې طالبان خبرو ته راځي کړی سي ولې چې د امریکا تر ټولو اهم غوښتنه چې ده هغه دا ده چې افغانستان طالبان د افغان طالبان دي هغه خبرو اړخته راوستل سي او پاکستان سنجیده مرستې په دی اړه وکړي. د پاکستان د حکومت د لاړه خاطر وسه پور صدا خبر نه درغلی خو د یو ټویټ د لاري ډاکټر فیصل چې د بهرنو چارو د وزارت ویان دی هغه د خبره کړی چې دواړخیزه او سیمایزه او نړیوالو کچه باندې خبرې سوي دي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ او بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره کړی ده چې مخ په وړاندې به د غاړې کې بیاي او د یو نوې اړیکو سره نو تعلقات سره نو خبرو سره به مخ په وړاندې بیاي. خدا خبره هم دوی کړی ده چې تر ټولو اهم به د پاکستان مقصدونه یا د پاکستان مفاد وي. دا خبره د ټویټر په ذریعه باندې د بهرنو چارو بیان کړی ده. خو د دې نه علاوه اوس پر وه بجې باندې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل یو خبري غونډه کوي د مطبوعاتو غړي رابلل دي مشټولو ته بلنه ورکوي د نو هغه کې باندې واضح کړی چې کومه هغه خبره دي چې د دوړ هوادونو ترمنځ سوي دي.
ډیر مننه عربیا پیر.
ډیر مننه په مخه مو شه جی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدمونو اوریدونکو او سم د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته سفر په داسې وخت کې کیږي چې امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر مرستې ودرولې دي او په واشنگتن کې حکومتي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د پاکستان رول ته د شک په نظر ګوري. پاکستان به دغه شکونه څنګه لر کړی شي سیډونکو نظر تاسو ته وړاندې کوو. دا وخت صداقت جان صاحب سټوډیو ته راغلی دی او هغوی په خپل سیډونکو سره خبرې هم کړې دي.
ډېر مهرباني وګما او ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو په مشرۍ کې د امریکایي مامورینو د پاکستان د سفر په اړه په اسلام آباد کې د سیمې د حالاتو سیډونکو او لیکوال امتیاز ګل د وی او ای ډی وسره مرکه کې وویل
دا پیغام ځان رول چې دا زمون نوې ټیم دی زرمه خلیل زادم پکې شامل او دا وی ټام ډروم پکې ونو. مقصد زما خل له دا او چې دا زمون خلک دی او د سره مونږ یو نوې باب یو نوې چپټر د تعلقاتو کولاو او د نه زیات تر اوسه پورې معلومات نه دي شوی.
په کابل کې سیلون کې پاکستان ته د امریکایي مامورینو د سفر په حق لسوې پدې اړه مو په کابل کې میشتا سیډون کې مشتاق رحیم سره خبرې وکړې او هغه ویل چې د امریکایي مامورین د پاکستان سفر په داسې وخت کې کوي چې د دواړو هیوادونو تعلقات د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د مایک پامپیو د سفر یو مقصد دا هم معلومول دي چې آیا پاکستان په سیمه کې د امن په اړه په خپل روش کې د امریکای د توقعاتو سره سم بدون کړي دي او کنه. بل خبره چې د مشتاق رحیم نه متپوس کړي چې آیا داسې نه غړي چې ګنې د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو او دغه د پلاوی غړي به د پاکستان نو ورستو هندستان ته ځي. د آیا داس مشتاق رحیم نه متپوس کړي چې آیا هغه داسې نه غړي چې ګنې هغه د امریکای مامورین د افغانستان سفر هم کړو نو په دې حق له مشتاق رحیم وای
بهتر د ریسرچ د تحقیق یو فارمولا هم د ډیټا ټرانګولیشن چې بری مختلفو بودونو سره مغه یو حقایق چې تر سو خپل روسي پایل لا تراوري بهتر به. لیکن افغانستان تک موږ تاسو ګورو وخت نا وخت د کم امریکایي مشران چې دی دوی نه خبر او نه ببر راغلي دي یعنی اعلان نه کوي دوی افغانستان ته راځي او دغه اساسي لامل په افغانستان کې شته امنیتي ستونزې دي. نو ډېر بعید مګنه چې د هند نو روسه نا خبر او نا ببر کابل ته هم راشي په خو هم داسې پیښ شوی دي.
د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای د خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد د ګمارل کېدو اعلان هم کړی دی. په دې حق له سیډون کې امتیاز ګل صدا سی وای
هغه د پاکستان له حق له هیڅ ریم څخه مثبت خبرې نه دي کړې
او دا غډیر تقریرونو کې خپل ټویټونو کې او خپل کتاب کې د پاکستان له حق لا زما خلک ډېر خبرې نه دي کړي. نو ګومان کوم چې پاکستان څو وخت چې باقاعده خبرې اترې شروع شي نو په دې مسله به حتمن خبره کوي چې دا داسې یو سړی دی چې د پاکستان خلاف هر وخت خبرې کوي. ایون افغانستان دنه یو عمومي خط استول شوی دی ډونلډ ټرمپ ته کې دا ویل شوی دی افغان خلکو چې دا سړی چې دی خپل پوزیشن ډېر کړی دی څو وخت چې دی سفیرو او مونږ نه غواړو چې داسې داس قسمه رقم یو کس چې دی بیا دې دلته د افغانستان چارو کې ګوتې وي او بیا دې حالات خراب کړي. نو ګومان کوم چې داسې هوا چې دا هغه د زلمی خلیلزاد حق کې نه ده او کېدای شي چې پاکستان هم هغه باندې راتلونکي ورځو کې انتقاد.
افغان څېړونکو مشتاق رحیم د زلمی خلیلزاد د ټاکل کېدو حل کړل کوي.
زما په اند باندې د ښاغلي زلمی خلیلزاد ګمارنه د افغانستان لپاره د مشاور په توګه یا د سلاکار په توګه دا یو ښه اقدام د امریکایانو دی، ولی چې خلیلزاد هغه څوک دی چې د افغانستان د پاکستان او د دې سیمې اړوند د جغرافیه چې د هغه په اړه کافي معلومات لري، د جیوپولیټیک معلومات د کافي ډیر دي، اتنو سنټریک پولیټکس معلومات یې هغه قومي سیاست چې په دې منځ کې کیږي چې هغه د کوجی پښتونخوا او د بری پښتونخوا بحث دی په دې باندې مخبر دی، او هغه کم سیاسي ډاینامیک یا کم سیاسي برخوردونه چې د پاکستان له خوانه په سیمه کې کیږي په هغه باندې کافي قادر دی. دویمه خبره دا ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د کورنی سیاست نه پوره معلومات لري، د افغانستان د کورنی سیاست ټول لوبغاړي پیژني، د هغوی تاریخ ورته معلومه ده، دوی سره اړیکه کې پاتې شوی. نو دغه ټولو ځانګړتیاو ته په کتلو سره زه فکر کوم ډېر ښه انتخاب دی، او د خلیلزاد په وجود کې د شي چې امریکا د افغانستان د حکومت سره په داسې ستراتیژیانو برنامه باندې کار وکړي چې په پای کې په سیمه کې او په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه مساعده کړي، او هغه خلکو د منځري کولو یا د مارجنلایز کولو لامل وګرځي چې څوک چې د افغانستان په سوله کې دورانکاري یا د سپویلر رول لوبي.
په پاکستان کې ځنې خلک غني چې زلمی خلیلزاد د هیواد مخالف ته خو مشتاق رحیم وايي
زه فکر کوم دغه نظر د دوه رقمه خلکو کې دی، شي په پاکستان کې یو د اسټابلیشمنت یا د آی ایس آی نقطه نظر دی. نو طبیعي خبره ده هر هغه څوک چې دلته نیوټرل ویو ساتي، موږ تاسو ته معلومه ده چې حسین حقانی یو څوک دی چې هغه حتی پاکستان الاصل دی، د پاکستان سفیر په امریکا کې پاتې شوی، هغه چې کله حقایق وایي نو د اسټابلیشمنت بده راځي. او دویم هغه خلک دي په پاکستان کې چې ناخبره دي او پوره معلومات د سیمې د سیاستونو په اړه نه لري، او د پاکستان د سیمې په سیاست کې د منفي رول په اړه معلومات نه لري، نو هغه
دا چې فکر کوي. خو به کتنه داوی چې پاکستان د حکومت په کچه د زلمی خلیلزاد ګمارل کېدو ته سره رد عمل وای.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو او پوځي مشر جنرال جوزف ډنفورد اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان او نورو مشرانو سره لیدل کتل کړی دی. امریکا کمی غوښتنې لري، د کمی غوښتنو سره پاکستان ته ورغلی، پاکستان به ورته کمی غوښتنې اومني، سر برګون با ورته ورکی. دا تفصیل اخلو د پیر زبیر شاه سیمنا. پیر صاحب په خیر.
په خیر
پیر صاحب. امریکا څه غوښتنې لري د پاکستان نه؟
امریکا پاکستان نه یو بنیادی غوښتنه ده، او هغه دا ده چې دوی د افغانستان کې چې کوم جنگ ده هغه ختمولو او هغه ګټلو کې د امریکای سره مرسته وکي. هغه مرسته چې کوم پاکستان ویلې دي چې مونږ به کوو در سره، او هغه وختنه امریکا دا سو وخت نه لګ دا وختنه زیاته کړي دا او تیزه کړي دا، او تش مایک پمپیونه د نمخ کې چې څومره امریکای جنرالان دي، جنرال جوزف وټل، جنرال نیکلسن چې دا سوره زمخ کې پوری کمانډر و دی نیټو ریزولوټ سپورټ مشن، دین الیس ویلس تلی و هغه هم دا خبرې کولې. نو یو غوښتنه ده او هغه دا دی چې ترهرګر چې په کوم په خاورې دي هغوی په خلاف اکشن واخلي، افغان طالبان دې د مذاکرات میز ته راولي، یا دې ونیسي یا د افغانستان په حواله کړي یا د عملیات ورپسې وکړي، او بل اصلي خبره تشدد دی افغانستان کې کم کړي. نو دا غوښتنې دي او دا ښکاري چې پاکستان اوسه پورې دا غوښتنې غوښتنو ته غوږ نه دی نیولې، او هغه وجه نه بار بار دا امریکا تکراروي چې دا ضروری دی، او افغانستان کې څنګه مایک پمپیو ملي دي چې پاکستان اهمیت دی، او په دې ټیم چې یو نوی حکومت دی امریکای کوشش دا دی چې خپل پیغام ورته ورسوي او دوی ته موقع ورکړي که اوس هم دا تعلق ښه کېدی شي او کېدی شي پاکستان مرسته وکړي.
پیرز بیرشا صاحب، د پاکستان د نوي حکومت یعنی د عمران خان د حکومت نه ستمې دي چې دوی به څومره د پاکستان د امریکا د غوښتنې اومني او اوګه به ورته ښکته کړي؟
نو پاکستان اوس پورې خدا غوښتنې نه دي منلي. نن چې کوم دوی ملاقاتونه شوي دي هغه نه پس چې کومې خبرې را روان دي هغه کې پاکستان دا وایي چې دا پردی جنگ به مونږ مزید نه کوو، او دینه مخکې هم عمران خان دې جنگ ته لیونتوب ویلی چې کوم امریکای جنگ د افغانستان کې، دین علاوه پاکستان دا وایي چې مونږ به خپل مفاد ته ګورو. پاکستان سم مفاد دې هغه کلیر نه دی ولې چې پارلیمنت هغه مفاد نه جوړوي یا هغه نه ډیفاین کوي، دا فوج دی. نو اوس هم عمران خان چې کومه تورونه لګي چې دا فوج کس دی، امانه دې خیال چې د پلاس کې به خارجي تګلارې جوړولو کې د بس کرداري یا به د واک اختیار پکې وي، دا به اوس هم فوج جوړوي سپیشلی د افغانستان حق له امریکای حق له او د هند حق له. نو پاکستان نه امریکا ما څنګه وایي چې دا یو غوښتنه ده، او پاکستان به دوی دې له مجبوروي چې پاکستان خپل تګلارې بدله کړي د ترهګرو په اړه چې کوم د تګلارې ده، او امریکا به مرسته کوي. که مرسته نه کوي نو مونږ ولیدل چې امدادي ورته فوجي امدادي ورته بند کړی دی، نور هم په مختلف طریقو سره فشار پی اچوي، او مونږ ګورو چې مایک پمپیو او جنرال میټس دوی به انډیا ته ځي، هند ته. هغوی ډېر مهم یو میټینګ دی، او اسپیشلی مایک پمپیو په کوم جاز کې خبرې کړې دي خبریالانو سره، په هغه کې دا ویلي دي چې هند مونږ ټول نه غټ یو دفاعي پارټنر دی. نو دا ډېره غټه خبره ده اسپیشلی د پاکستان لپاره. نو پاکستان به سره چې کومې د معاشي حالات دي چې کومې د سفارتي تور یوازې شوی دی، نو پاکستان سره به ډېر آپشن نه وي، او د چین تم ځینو هغه باندې هم امریکا اندېښنې دي چې د چین سره نږدې کېدل. دین علاوه نور داسې ایشوز دي په پاکستان کې دنه، لکه شکیل ډاکټر شکیل افریدی نیولې دی هغه شو. دین علاوه خو مین فوکس افغانستان دی، او پاکستان یې مانه د خیال چې دې ته لا تیار دی چې دې به افغانستان کې مرسته ورسره وکړي.
ډېره مننه پیرز بشا صاحب.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے خدمه نوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیو نا تاسو د ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ته غوږی مسمل ګرو سی یو ری بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي او پوځي مشرانو سره په اسلام آباد کې په یو شمیر مسلو خبرې اترې کړې دي. اسلام آباد تر سفر وړاندې ښاغلي پامپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بیا سمولو خبره کړې، خو وایي پاکستان به افغانستان کې سولې لپاره جدي رول لوبوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو اسلام آباد ته سفر په داسې وخت کې کیږي چې امریکا پاکستان ته د 300 میلیونه ډالرو مرستې ودرولې او په واشنگتن کې حکومتي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د پاکستان رول ته د شک په نظر ګوري. څېړونکي وایي
امریکا به دا غوښتنه کوي چې هغه افغانستان کې امریکا چې څنګه طریقې سره د افغانستان د مسلې یو حل غواړي چې هغه کې پاکستان څه مدد کولی شي.
د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلی مرکزی کابینه به یو ډله جوړوي چې په بهر وطنونو کې په جیلونو کې بندي نږدې 10,000 پاکستانیانو سره قانوني مرستې وکړي. په داو کې زیاتره په سعودي عربستان او ایران کې بندي دي.
10,000 پاکستانی قیدی اس وقت مختلف ممالک کی جیلوں میں، اس کے ساتھ ساتھ 3,000 قیدی ایران میں ہمارے قید، ان کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہے.
اور سمران دیکھو خبرونا دا تفصیل سرا
دا امریکا دا بارانو چارو وزیر مایک پامپیو او پوزی مشر جنرل جوزف ڈنفورد اسلام آباد تا رسیدلی او نوموړی د وزیر اعظم عمران خان او نورو پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کړی دی. د پاکستان خارجه وزارت وای خارجه وزیر پامپیو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کړی. د خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټویټر لیکلی دواړو خارجه وزیرانو په دواړخیزه کشالو سیمایز او نړیوال امنیت او نورو مسلو باندې تر سلویختو منټو پورې خبرې اترې وکړې او خپلې ملي ګټې په پام کې نیول د پاکستان لومړی ترجیح ده.
او د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو اسلام آباد ته سفر په داسې وخت کې کیږي چې امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر مرستې ودرولي او په واشنگتن کې حکومتي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د پاکستان رول ته د شک په نظر ګوري. څېړونکي وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کمی ده، خو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې دوی ائتلافي ملګري هم دي. څېړونکي وایي په پاکستان کې د افغانستان، هند، امریکا او ایران په حق له خارجه پالیسي جوړولو واک د حکومت پر ځای د پوز په لاس کې دي، خو پوز بیا وایي چې دوی د حکومت ماتحت اداره ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي د بهر هیوادونو په بندیخانو یا جیلونو کې د 10,000 نه زیات پاکستانی وګړي قید دي او حکومت غواړي چې د دغه قیدیانو په اړه ټول معلومات په 15 ورځو کې دننه دننه ترلاسه کړي او د هغوی د خوشي کولو لپاره هغوی سره زر تر زره قانوني مرستې کولو لپاره یوه ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړي. ښاغلی فواد چودھری دا خبره د پارلیمان د غونډې وروسته میډیا ته کړې ده.
د امریکې لخوا په هند باندې فشار چې ایران نه د تیلو واردات بند کړي او د روس څخه په دفاعي توګه چې کوم سامانونه اخلي هغه د ودروي، دا ټول موضوعګانې به د هند او د امریکا ترمنځ راتلونکي غونډې کې تر ټولو زیات د بحث تر لاندې راځي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع چارو وزیر جیم ماتس په د هند بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر سره د زیارت پر ورځ نوې دلی کې لیدل کاته کوي.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت په اړه د وتلي لیکوال باب اوډورډ کتاب به د ستمبر په 11 نیټه خپریږي. لیکوال باب اوډورډ چې د امریکا پخوانی صدر ریچرډ نیکسن په لرکولو کې مهم رول لوبولی و په خپل نوي کتاب کې د صدر ټرمپ د انتظامیه په اړه بوګنونکې څرګندونې کړې دي.
د امریکا د سترې محکمې لپاره انتخاب شوی نوم برت کاوانا د شروع پر ورځ د سینټ عدالتي کمیټې پر وړاندې به د پوښتنو ځوابونه ورکوي. چې وړاندې یې په دې ټینګار کړی چې قاضیان باید چې د قانونونو د لارې فیصلې وکړي نه چې قانونونه جوړ کړي.
د امریکا استخباراتي او دفاعي چارواکو یو وار بیا د انټرنیټي یا سایبر بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي په امریکا کې د نومبر په میاشت کې د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې هم د روس لخوا د انټرنیټ د لارې د لاسوهنې خطرې شته. هر څه کزنی څېړونکي وایي د خطرې به لکه د کال 2014 صدارتي انتخابونو په څیر خطرناکې نه وي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اردن کو دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری ویلی مرکزی کابینه به یو ټاسک فورس جوړوي چې په بهر وطنونو کې په جیلونو کې بندي نږدې 10,000 پاکستانیانو سره قانوني مرستې وکړي. په داو کې زیاتره په سعودي عربستان او ایران کې بندي دي چې زیاتره پکې د نشئی توکو د قاچاق یا سمګلینګ په جرم کې گیر دي. تفصیلات د ډیو رډیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې راکړي.
کابینه د غونډې وروسته په خپل پریس کانفرنس کې نوموړی اووی
کابینه نے فیصلہ کیا ہے, فورن آفس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور کے اوپر ان پاکستانی شہریوں کو ایکٹیو رول ادا کرے اور ان کے لیے ہم یہ آگے جو اقدامات ہیں وہ لیے گئے
ہیں. دې ټولو قیدیانو ڈیٹا یا شمیره به راغونډول شي او د دوی د خوشی کېدو لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. فواد چودھری اووی چې د ایران حکومت په حال کې د منشیاتو قاچاق په قانون کې بدلون راوستی دی چې لمخه به امید دی چې دې 3,000 پاکستانی بندیانو ته هم مدد ملاو شي. په دې موقع د احتساب خصوصي معاون شهزاد اکبر اوی چې کابینه د کام لوټل شوي پیسې واپس راوړلو فیصله کړې ده د کوم دپاره چې به قانون جوړول شي. د اووی چې دې دپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی او د وزیر اعظم په دفتر کې یو یونټ هم جوړ کړی شوی دی.
حکومت پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایسی فنڈنگ آپشنس کو اویل کریں گے جہاں پہ جیسے ہی ہم نے یہ 20% کا لا بنا رہے ہیں انفارمیشن لانے کے لیے.
شہزاد اکبر زیادہ کڑا چې دې لڑکے چې څوک هم حکومت سره مرسته کوي هغوی ته به د دې لوټل شوي پیسو 40% برخه ورکول کېږي. شهزاد اکبر زیاته کړه چې لومړی پړاو کې سل لوی مگرمچان د دوی هدف دی. د اووی چې سویس بینکونو کې د پاکستانیانو اربونه ډالر پراته دي او حکومت د سویس بینکونو کاتو ته ورسېدو دپاره کار کوي. د اطلاعاتو مرکزي وزیر وینا وه چې کابینې ټول سوابدیدی فنډس ختم کړي دي چې له وجې به یې کامی خزانې ته 80 ارب روپۍ ګټې ترلاسه. د اووی چې کابینې فیصله کړې ده چې پګرد هیواد کې به بنیادی تعلیم په یو ډول نافذول شي او دې لپاره ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی چې پکې د تعلیمي پوهانو سره سره د مدرسو نمائندگان هم شامل وي. د اوی چې دې لړکې د مدرسو او نورو ادارو لخوا سندونه ورکول ختم کړی شوی دي او یو مرکزی سرټیفیکیټ یا سند به ورکول شي. د اطلاعاتو وزیر اوی چې بې کوره ماشومانو او زنانو لپاره به مرکزونه جوړول شي او زیاته یې کړه چې سکولونو کې بدني سزاګانې ورکول هم ختم کړی شوی دي. د اوی چې خارجه وزارت ته امر ورکړی شوی دی چې په هر هیوادونو کې میش پاکستانیانو سره مکمل تعاون کوي او خپل رویه دی خکړي. بلخوا د خزانې مرکزی وزیر اسد عمر سلور وړو صوبو ته خط لیږلی دی چې پکې ان ایف سی د قومي مالیاتي کمیشن دوباره جوړولو غږ شوی دی. په خط کې ویل شوی دی چې ان ایف سی ایوارډ هر 15 کاله پس جوړېدل آئینی ذمہواری ده. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
رانو قدمون اوریدون کو دا دا وایس اف امریکا دیو خبرونه دا او اوس هم دا پاکستان دا تحریک انصاف نوی مرکزی حکومت دا گیس پا بایا که شپک سالویخ فیصد زیادتوالی اعلان کرده دی. دا دا غیتر سنگ دا سنتونو لپارا شپکیش اشاریه سلور فیصد بایی چی دی حقا گرانی شوی دی. پا دی حقلا دا اوگرا چارواکی وایی چی 50 ارب روپۍ چی کم دا گیس غلاگانی کیگی په هیواد کې به د دغې مخنیوي وکړی شي. نور تفصیل لري ریاض حسین په دې تفصیلي رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې ځایي اوسیدونکي گوهر علی وایي خلکو تحریک انصاف ته په دې امید اوټ ورکړیو چې عام وګړي ته به اسانتیاوې ورکړي خو د ګیس د ګرانۍ سره به د خلکو په ستونزو کې نوره هم اضافه وشي.
سوره د حکومت وشي او دغه ټولو نغټ زبداوین چې نگرانی یو بم غیر غوسه دا چې صدقه کیږي نو دغه په سرمایدارو یا په کارخانه‌دارو باندې اثر وختي تور پریولې خدای چې کوم لګي غونډه مدیرستو دغه اثر په عام ولس باندې پریوږي په یو کنزیومر باندې پریوږي یو مستهلک باندې پریوږي باندې ډېر د منځه اظهار کوم چې زموږ چې کوم پیسې د پاکستانیانو سم امیدونو هغه زمانه خلک با پوره نشي بلکې هغه نور هم د عام ولسون د زیاتی کې دي سره او خلک چې دینو هغه منځه طرف روان دي او ملک چې دینو هغه د ګرانې اقرار دي
د اوګرا وینا ده د ګیس په محکمه کې سالانه د ګیس د 50 ارب روپو اغلا کیږي او د دې ترڅنګ په قیمتونو کې د توازن راوستو واجباتو د ترلاسه کولو او د ګیس په محکمه کې د خساري راکمولو لپاره دغه ګام پورته کړی شوی دی د پاکستان وزیر اعظم ته د اوګرا لخوا لیږل شوی سمري منظور کړی شوی دی او په دې کې د کورنی ګیس د استعمال بیې 1.8% ګرانی شوی دی تجارتي او په کارخانو کې استعمالیدونکي د ګیس بیې د 8% نه تر 10% ته زیاتې کړی شوی دی د اوګرا د وینا مطابق د سلونه کم د ګیس د یونټو په استعمال کې 1.8% اضافه شوې ده او د سلونه تر 300 یونټو په استعمال به 1500 کم 90 روپې زیاتې ادا کولی شي د دې نه علاوه د صنعتونو او کمرشل استعمال ګیس 6.4% ګران شوې ده په دې حق له د اقتصاد ماهر پروفیسور میراج الحق وایي د سره بعد د ضرورت د استعمال سیزونه هم ګران شي
کوم سیزونه چې د روزمره د استعمال کې دغه کارخانه او دغه انډستریال سیکټر څخه راځي ګیس سپر سره دې سیمتونه سیواشي نو ډیفینټلی کله چې د یو فیکټر قیمت سیواشي پروډکشن کې ځای استعمالي دي څه شک نشته چې د ګیس قیمتونو د سیرا کېدو سره به قیمتونه کوم چې خلکو په استعمال کې څومره سیزونه دي دغه قیمت سیواشي د ګیس قیمتونو د سیوا کولو سره او د په خیر سره تجارتي خساره به نورم سیواشي ځکه چې سپورت د بهر دنیا
په پاکستان کې د ګیس محکمه هم خسارې سره مخ ده او د محکمې د وینا مطابق سوی نادرن ګیس پایپ لاین واجب الاصول رقم 1.15 ارب روپۍ دی او واجب الادا رقم 1.1 ارب روپۍ دی او همدغه شان د سویلي پاکستان د ګیس محکمه سوی سادرن ګیس پایپ لاین چې بلوچستان او سند صوبې ته ګیس ورکوي 2.3 ارب او 6.5 کروڑ روپۍ واجب الاصول رقم لري او په محکمه 1.8 ارب او 8.5 کروڑ روپۍ واجب الادا دي ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیریه نکړی
در من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه یو ساته خبری خبرونه تا غوږی مطبوعات وایي چې په پیښور کې د عوامي نشنل ګوند یا ای ان پی په تیر انتخاباتو کې چې کوم امیدوارو محمد ابرار خلیل هغه سره د خپل خوري نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي میا افتخار حسین په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې پکاردار چې د هغه د دغه قتل مزمت کړی دی او چې حکومت نه زمونږه مطالبه دار چې زر تر زر دی د ابرار خلیل قاتلان گرفتار شي تفصيلات اخلو د ډیو رادیو خبريال مدثر شاه صاحب نه شاه صاحب په خیر مدثر شاه صاحب ستړي مشي
مننه عزت پنشي
ست تفصيلات دي سره دغه پیخي کم ځای کې دا واقعیت مخې تراله لو چاله دغه زمواري قبول کړي کسنګ
جی بختور شاه صاحب دا سیده چې دا د پیښور تاکان سیمه ده او دا تاسو څنګه وویل ابرار خلیل د پی کې سلور او یایم نه په تیرو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګون کاندید د دغه ځای ته ماسپخین یو جنازې ل ورغلو سره د خپل خوري راشد وسره نور ملګرو جنازې چوکړه واپس راتلو نو دغه ځای کې په نامعلومه وسلوالو چې په موټر سایکل باندې سوالو د پولیس د وینا مطابق او د ابرار خلیل د کورنۍ او د ایم پی نور مشرانو کشرانو سره چې موږ خبرې وکړې موټر سایکل والا په دبا نه دځې وکړې او دا دواړه کسان ابرار خلیل او د خوړی راشد د ځای کې ځای په ځای باندې د ایسا ور کړو او موټر سایکل حمله کوونکي چې کومو هغه په تیښته کې بیان شوې دي. پولیس وایي چې دای په لټنې روانې کړې دي, تحقیقات کوي, خو تر دې دمه پورې پکې څوک نیول شوی نه دي. بلخوا د دې هم صحیح اندازه نه کېږي ځکه چې پولیس هم په دې باندې خاموشه ده. د ایم پی مشرانو کشرانو سره چې موږ خبرې وکړې نو هغه هم څه نه وایي چې آیا دا د چرته کې ذاتي دښمني وه که نه. دا د ترهګرۍ پېښه ده. خو بختور شاه صاحب تاسو ته پته وي چې ایم پی نه یوازې په تېر خپل حکومت کې د دغه شان د هدفي وژنو ښکار شو, بلکې چې حکومت بیا لاړ او بیا تیر پنځه کاله چې کومود تحریک انصاف نو هغه کې هم ځای په ځای به د ایم پی په مشرانو کشرانو باندې حمله کې دي. دغه شان په تیر انتخاباتو کې د انتخاباتو نه تاسو د سینګل سوځي مخکې د پی کې اته او یم کم کاندید چې کومو هارون بلور پاغه باندې یو د سکه ځانمرګي دې دو شو هغه سره نور دولس کسان پکې وجل شو. دغه شان دا وختونو کې مې افتخار چې الیکشن د پپونه بایلل دي هغه ته هم پولیس وخت په وخت باندې خاتونه لیږي چې ستا ژوند ته خطر دي او هغه بیا کله یو ځای کې پټي کې کله بل ځای کې پټي کې نو دغه صورتحال د بختور شاه صاحب اوس دې دا پته نه لګی چې آیا دا د ترهګرۍ او پیخه ده او کنه ذاتی دښمنۍ ده. جی
ډیر مننه مدثر شاه صاحب.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه تاسو زموږ یو ساعت خبری خبرونه ته غوږی. تاسو زموږ خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري, د دغه ترڅنګ په سوشل میډیا یعنی په ټولنیزه رسنیو باندې هم په فیسبوک باندې دغه خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل شئ. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم امریکا له خوا ویل شوی دی چې که شام د روسیې او بیا د ایران په مرسته په ادلیب ایالت کې کیمیاوي وسلو کوم برید وکړو چې د یاغي ځواکونو تر ټولو زیات لوی مرکز دی, نو دوی به ډېر زر او چې څه مناسبه اوګڼي هغه شانتې عکس العمل به ورته ښکاره کوي. په دې اخله د وایس آف امریکا خبریال رپورټر تاسو ته مجاهد جواد در باندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي امریکا دا څاري چې آیا د سوریه حکومت د یاغیانو تر ولکې لاندې د ادلیب ښار د نیولو په عملیاتو کې کیمیاوي وسلې کاروي او کنه. ماتیس ویلي د سوریه مخالف جنګیالي د داسې بریدونو د ترسره کولو جوګه نه دي. ده ویل موږ هیڅ داسې استخباراتي معلومات نه لرو چې ګواکې د سوریه مخالفین دي کیمیاوي وسلې ولري. خدای زیاتوي داسې شواهد شته چې ولسمشر بشار الاسد دا ډول بریدونه په تیرو وختونو کې ترسره کړي دي او موږ دا هر څه له نږدې څارو. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی که د سوریه حکومت د یاغیانو تر ولکې لاندې د وروستي ایالت ادلیب د بیرته نیولو عملیات پیل کړي نو ښایي یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. د سوریه په شمال لویدیځ ښار ادلیب کې کابو 3 میلیونه کسان ژوند کوي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستوره هم خبرداری ورکړی چې کیدای شي ډیر بد حالت تر سترګو شي. دا سات پر حکومت باندې تور دی چې د تیری او کلنې جګړې پر مهال یې څو ځله کیمیاوي وسلې کارولې دي خو اسد دا تورونه ردوي او پر ځای پر خپلو مخالفینو تور پورې کوي چې دوی کیمیاوي وسلې کاروي. د ټرمپ ادارې د دغو کیمیاوي بریدونو په غبرګون کې 2 ځله د سوریې د حکومت پر ضد هوایي بریدونه هم ترسره کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سانډرز یو ځل بیا وویل راځي په ډاګه وایو موږ په خپل دریس کلک ولاړیو کولس مشر بشار الاسد یو ځل بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو امریکا او متحدین به یې پر ضد په چټکۍ سره مناسب غبرګون څرګند کړي. ماټس چې د هندوستان په سفر و د هم وویل چې داعش څو ځله هڅه وکړه په عراق کې د کیمیاوي وسلو بریدونه ترسره کړي خو پرې بریالي نه شول.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 2 2 0 5 0 0 3.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د برتانیې چې د یورپ د 28 هیوادونو د بلاک نه د وتلو کومه فیصله کړې ده. د مارچ په میاشت کې دغه جوړجاړی چې کم شوی دغه مطابق به دوی د مارچ په میاشت کې د یورپی هیوادونو د بلاک نه بیلیږي. خو څېړونکي دا وایي چې د دې سره به د برتانیې په اقتصاد باندې او په یو شمېر مدونو باندې ډېرې بدې اغیزې پرېږي. تفصیلات پی د ډیو ریډیو همکارا منزه شهید په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
برتانیا له هغه وروسته چې پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب څخه وځي نو د یو شمېر راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي چې په دې خندونو کې د ترانسپورت څنګه روغتیايي پاملرنې او د وګړو د حقوقو په ګډون نورې ټولنیزې ستونزې شامل دي. دا خبرې د برتانیې د اروپایي ټولنې څخه د وټلو په حق لا په وروستي راپور کې خبرې شوې دي. برتانیوي قانون پوهان د شپګونې او د اوړي د رخصتیو پس بیرته لندن ته ورغلي او د اروپا او د برتانیا د راتلونکو کاروباري اړیکو په حق لا د اندېښنو سره مخ شوې دي. د برتانیې قانون جوړونکو یا پوهان اروپا ته د 50 بلیون ډالر ورکولو مخالفت کوي کوم چې د برتانیې د اروپایي ټولنې څخه د وټلو په تړون کې پرې موافقه وشوه. دوی وایي چې اروپا د برتانیې سره خپل راتلونکو تجارتي تګلارې اوس لا واضحه کړي خو اروپا د برتانیې سره په دې اړوند هیڅ ډول ژمنې ته تیار نه دي. د برتانیې پارلمان د بریگزټ نو ډیل یا د برتانیې سره د هیڅ ډول معاملې کولو په حق لا اندېښمنه ځکه دي چې ګواکي دا به برتانیې ته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې لوی ضربه ووهي بلکې په تاریخي کچه هم زیان اړولې شي ځکه چې د اروپایي ټولنې څخه بیلې دلبا د ډیرو برتانوي وګړو پر ژوند منفي اغیز او د هغوی حقونه تر پخو لاندې کولو لامل شي او په خاصه توګه هغه وګړي چې د آیرلند په کرخه میشتي. ټاکل شوی چې د بریگزټ په اړوند د اروپایي ټولنې مشران به په رواني میاشت کې په اوتریش یا آسټریا کې سرمشري غونډه ترسره کړي.
د دی وایس اف امریکا دی خبرونه د قدمونو اوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. په راتلونکو کې د ګلپانی سره یو زړه پورې مرکه لرو چې د دوی د زیک افریدی سره ویل شوی الګ ګل پانه پانه هغه سندره چې دا هغه په میلیونونو کتل شوی دا د دوی سره مرکه لرو نو هغه ته وګوسې. یو سوم د اورت فاونډیشن او د خزو د حقونو د ایالتي کمیشن چارواکي وایي چې په تیر انتخابونو کې د شانګلي پیکی 23 یا دریشتم حلقې څخه خزو د رایه چولو موقع نه ورکړی شوی دی. دوی محروم کړی شوی دی چې په دغه باندې نیوکه کړی دی د خزو د حقونو تنظیمونو. په دې اغلا پوره تفصیل راکوي حمید الله.
د صوبایي کمیشن مشران علم تروای
بالکل جی نورم زیاتول غواړي بلکې مونږ به الیکشن کمیشن ته دا خواست کوو چې دا بل الیکشن کې خیر ان شاء الله چې کل راضي دا غي د پاره 20% کې 20% کې ځکه چې کم زینو کې به پولیټیکل پارټیز خپل کې هغه پټ پټ سمجوته وکړي چې خزې زموږ خزې هم نه روزي او تاسو خزې هم نه روزي هغه شی مات شو هغه پولیټیکل ډیسیژنز چې کوم چې خزی به کور کینی خزی به و هغه شی مات شو اوس خو دغه خپل یو ریکوایرمنټ دی اوس تاسو ګورئ شانګلې کې چې د ری الیکشن کیږي لګیا دی د خصو د نه راوتو په وجه باندې کیږي نو کم پولیټیکل پارټي یا کم پولیټیکل کینډیډیټ به دا وایي چې زما دوباره الیکشن وشي نو کم از کم یو سم شی چې کوم مات شو دغه مایند سیټ چې کومو د پولیټیکل پارټیز چې خزو کې اکثر لکه مخکې وروسته برخ کته کیږي موږ بیلو یا به موږ وګټو نو هغه شی مات شو
نیلم تروای دوی به غوښتنه کوي چې په کومه صوبایي یا مرکزی حلقہ کې د زنانو د اوټونو شمیره په روانو ټاکنو کې تر 30% پورې زیات کړل شي د شانګلی په پی کې 23 حلقہ کې ټوله 15 پولنګ سټیشن دي خو یوازې په 12 پولنګ سټیشنونو کې زنانو اوټونه اچولي او په دې کې ټولو 3000 زنانو اوټونه پول کړي وو د اورت فاونډیشن کارکونکو سایما منیر وایي د اسما لګل لري هم وا او د زنانو نه پولنګ سټیشنونه هم ډیر لري وو او نورې مسلې هم وي
دا صرف هغه پولنګ سټیشن دي چې یو د امیدوار کور خواو شاکي ٹھیک شو جی آگ کو دا اے این پی دے کو دا پی ٹی آئی امیدوار دے کو دا ایم ایم اے امیدوار دا دا آگے کور خواہشات کم پولنگ اسٹیشن دی صرف الت دخوز ووٹنگ شوے دی نو تدے دا مطلب شو چی سیاسی جماعت نا چی دی آگے چرتا دا یو خبر سیریس اغست نا دا چی دل تک کو دا خوز ووٹ پول نشی نو دل تا بدا پولنگ بد دوبارہ کی گی نو یو خدا خبر دا بل دا چی بات بل خبر دا لگی چی دا سیاسی جماعت نا چی دی دی خپل ورکران دی ٹرین کئی نا کو دئی ٹرین کئی نو خام خواب دئی اگ چین قانون جوڑ شوی دے دئی نبا دئی ٹرین کڑے وا نو کو آگئی با ٹرین بیا خام خواب خزے وتے
عورت فاؤنڈیشن او د زنانو د حقونو د سارنې صوبایي کمیشن د یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د پښتونخوا په څلورو ضلعو بنو سوابه کوهاټ او پېښور کې د زنانو د اوټونو اچولو د عمل سارنه د 15 جولای په عامو ټاکنو کې کړې وه او په دې حق لا رامېسته شوې نیمګړتیاوې الیکشن کمیشن ته په ګوته کړې دي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دا اوس هم د پښتو د سندرو وتلی او خسته سندرغاړي ګلپانه چې د هغوی سره مرکه لرو چې هغوی د خپل ډېری مشهور سندرې اله ګل دانه دانه په دې حق باندې زموږ خبریال ارشد مومن سره خبرې کړي
دا خو مونږ آئیڈیا په شریکه دا مونږ آڈیو کابل مخکې مونږ یو کال مخکې دا مونږ ریکارډ کړی وو د دې هغه زمونږ جو هغه ارینجمنټ نه برابرې دو چې مونږ دا ویډیو کړی وای دا آڈیو پرته وه کافی ټایم نه بیا مونږ په دې باندې یو میټینګ وکړو چې د دې ویډیو دې وکړی شي ولې گانا ښه گانا ده کمرشل گانا وه بیا مونږ پلاننګ وکړو دې د پاره دا په شوټ شوی دا په اټک کې دا مونږ شوټ کړی دا خو ولې د دې پکچرایزیشن او ایډیټنګ دومره په هغې دومره خواري شوی ده نو اکثر خلک مانه تپوس کې چې دا کشمیر کې شوی ده زه چې راغلم نو ما هغه وخت کې 2012 کې ما یو سانګ وکړو نادان ملنګ د سایل صاحب کلام نو هغه چې ما وکړو په هغې ما دغه شان په اټک کې یو پروفیشنل ویډیو جوړه کا یو پروفیشنل ټیم سره احمد پروډکشن سره هغه نه پہله زما په خیال داسې پروفیشنل ویډیوز نه راغلی مارکیټ ته زمونږ کیږي ریکارډینګ ما چې ډیره هم مطلب مونږ کمه مونږ وایو چې دا ډیره کمه خرچه وشوله په دې غانه باندې نو هغه 2 لک پورې کیږي ډیفینیټلی انکم خو چې کوم سانګ کو او هغه څومره ویورشپ واخلي نن سبا خو د یوټیوب چینلز دور دی کنه نو هر چا جو چینل جوړ کړی دی نو یس په ویډیو په چینل باندې راشي نو هغې نه انکم راځي بل انکم سورس دومره خاص شتم نه کم زمون کم کانسرٹس تیم تا غین انکم راضی د سانگز نه مات دومره خاص انکم نه راضی یم گل دانا 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 پسر شندو می خندا شکانا یم گل دانا دانا گل دانا 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 دانا
لار ژوندون زما کا په قلار ربا زما دلدار ربا زما دلدار
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس